دوستانو ستړي مشهید ازادي لري په یو بلخ پرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې تاسو د مخکخو خزو پروګرام اوریدل شي همدارنګ نیمه نړۍ چې دام د خزو پاړه د ازادي لري وزنګړې پروګرام دی خبريږي خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې تاروزی کومندوی او هوایی عملیات کړی دی او لږ تر لږه 25 کسان یې وژل دي. له بادغیس او فرا ولایتونو څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته وسلوالو طالبانو د پولیسو پر څو پوستو بریدونه کړي دي چې په کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وایي له سریلانکا سره یې د نننۍ لوبې لپاره ښه چمتووالی نیولی او د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس نن مقدونیا ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروزی کومندوی او هوایي عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 25 وسلوال وژلي او تن نور ټپیان کړي. له دفاع وزارت څخه د دوشنبې د ورځې په سهار په یو خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د یکشنبې د ورځې راهیسې دیارلس شریک تاروسي عملیات 115 کومندوی دندې او نه هوایي بریدونه یې کړي دي. اخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو تېره شپه د وټپور په ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو برید کړی. د داعش د یو ځایي قمندان په شمولې څو تنه وژلي. د کونړ امنیي قمندانۍ د امنیت امیر محمد زمان عیار د دوشنبې په ورځ د ازادۍ راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د وټپور ولسوالۍ اړوند د کندیل په ځنګلي سیمه کې چې یوه لرې پرته سیمه د مځکني عملیات کړي چې پکې یې د داعش وسلوالې ډلې د یو ځایي قمندان ابوزر په شمول درې تنه وژلي او دوه تنه یې له ځان سره بیولي دي. دا بادغیس ولایت څخه په ریپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د هرات او بادغیس ترمنځ بند سبزک سیمه کې د پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویل چې په دې بریدونو کې په سیمه کې د ریزرف کنډک قمندان عبدالحکیم مودودی د څلورو پولیسو سرتیرو سره وژل شوی او اته تنه نور سرتیري ټپیان شوي. ښاغلي ملکزی ویل په جګړه کې طالب لوري ته 22 کسان وژل شوي او 14 تنه یې ټپیان دي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم نن د وزیرانو د شورا د غونډې په پیل کې د بادغیس پیخیاده ونه وکړه. اغلی عبدالله وایي تېره شپه هم په بادغیس کې د دښمن په عملیاتو کې یو قومي مشر عبدالحکیم چې په عین حال کې پولیسو کې هم دنده لرله شهید شوی چې روح ته یې دعا کوو. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د بادغیس د ولایتي شورا د ځینو سرچینو په حواله وایي چې په دې بریدونو کې یو شمېر سرتیري نادرکه شوي هم دي خو امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې په بادغیس کې د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل چې د 800 په شاوخوا کې طالب وسلوالو د بند سبزک پر پوستو بریدونو کې برخه لرله. نوموړي ویل دا وسلوال د بادغیس او هرات له بېلابېلو سیمو دغلته راټول شوي وو. له فرا ولایت څخه هم ورکړل شوي رپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه په بالا بلوک او پشترود ولسوالیو کې پر درې پوستو بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 تنه افغان سرتیري پکې وژل شوي دي. بلخواته له پکتیکا ولایت څخه په رپورټونو کې ویل شوي چې د وړممې ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله اته کسان وژل شوي او دوه ټپیان دي. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ ویان شاه محمد آرین وایي تېره شپه په وړممې ولسوالۍ کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ خطه شوي چې په نتیجه کې د وسلوالو یو هوان د ملکي وګړو په کور لګېدلی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وایي له سریلانکا سره یې د نننۍ لوبې لپاره ښه چمتووالی نیولی. د افغانستان او سریلانکا کرکټ لوبډلې نن د آسیا جام په سیالیو کې سره مخ کیږي. لوبه د مازیګر له 4 بجو وروسته د متحده عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د ملي ټیم وتلی توپ اچونکی راشد خان د دې لوبې په اړه وایي د توپ اچونې او توپ وهنې لپاره ښه لوبغاړي لري او تمه یې دا ده چې په نننۍ لوبه کې به ښه ولوبېږي.
We just need to focus on playing good cricket. Doesn't matter what.
راشد خان وای موږ ته اړتیا ده چې د خېلو به په تر سره کولو ډیر تمرکز وکړو. مهمه نه ده چې د لوبي نتیجه به څه وي خو موږ باید پر دې تمرکز وکړو چې خلو به وکړو. افغانستان د آسیا جام په بی ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا سره مخ دی. د دې لوبه په ای ګروپ کې هند، پاکستان او هانګ کانګ سره شامل دي. له دواړو ګروپونو به دوه دوه لوبډلې نیمه پایلو به تلاره مومي چې له هغوی به دوه ټیمونه بیا په پایلو به کې سره د اتلولۍ لپاره مخ کیږي. تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس نن مقدونیه ته ورسید. نوموړي خبرداری ورکړ چې روسیه هڅه کوي له پیسو او نفوس څخه په کار اخیستلو د پخوانۍ یوګوسلاویا د دې جمهوریت د نوم د بدلون پر سر د ټول پښتنې په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. ماتیس هغه خبریالانو ته چې له نوموړي سره سکوپي ته په لاره ملګري دي وویل په دې کې هېڅ شک نشته چې روسیه دغلته پیسې انتقال کړي او دوی پر پراخو تبلیغاتي کمپاینونو هم بوخت دي. خو نوموړي زیاته کړه څرګنده نه ده چې د دې ټول پښتنې په مخالفت کې به د مسکو هڅې څومره اغېزمنې وي. ټاکل شوی د چې مکتونیا کې د دې هیواد د نوم د بدلون پر سر د سپتمبر په 13 نیټه عمومي ټول پښتنه وشي. په ټول پښتنه کې به د دې هیواد خلک دې پښتنې ته ځواب وایي چې آیا غواړي د مکتونیا نوم د شمالي مکتونیا په جمهوریت بدل شي او کنه. که د نوم دا بدلون تایید شي نو د ګاونډي یونان سره به د مکتونیا د نوم پر سر د دې هیواد اوږد کړکیچ هوار شي. یونان چې د مکتونیا په نوم په سیمه کې خپل یو ولایت لري وایي د مکتونیا د نوم کارول د سکوپي لخوا ځکنه داول ځان سره لرلی شي. همدارنګ به سکوپي وکولی شي چې په اروپایي ټولنه او ناټو کې د غړیتوب لپاره مخکې ولاړ شي. دا خبرونه اوس هم د ازادۍ راډیو د مخکښو ښځو پروګرام.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشي وړاندې مو د مخکخي خزي ونې خبرونه تازه یوسف زدران هرکلی کوم. دا ونې مو د مخکخي خزي په خبرونه کې محموده تقوا میلمنه ده. محموده تقوا د پښتو په ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي. د کوار موسسې کارمند ده. کومه موسسه چې د کډوالو ظرفیت جوړولو ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي. د افغانستان په جمهوري ریاست کې د پرانستې حکومتوالۍ مرستیاله او تر څنګ یې د سولې عالي شورا د بورډ غړې ده. یو مېرمن څنګه په یو وخت کې دومره ډېر او لوړ کارونه ترسره کولی شي؟ غواړو په دې برخه کې د هغې د فعالیتونو سره څخه تاسو خبر کړو او په دې ورسره وغږیږو چې هغه د دې تر څنګ نور څه فعالیتونه لري. له نیکه مرغه مېرمن تقوا دا وخت زموږ سره په خبرونه کې ده. خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی. خور ستړي مشي.
مننه کور ودان محترم زدر سم تاسو ستړي مشي او یو سلام قدرمن اوریدونکو ته. ډېر زیات مننه په پیل کې دا چې موږ مو د مخکښو ښځو خبرونه کې میلمانه کړل او د لقب مو راکړل. کور ودان مننه
تاسو که چې ګڼ فعالیتونه کوي او د رهبرۍ تر کچې په ګڼو برخو کې رسیدلی نو ښه ده چې اوردونکي هم له تاسو سره آشنا شي چې څنګه تاسو تر دې کچې را رسیدلی، فعالیت مو څو او لا څه کول غواړئ. کله چې درنو اوردونکو تاسو د دوی له فعالیتونو سره آشنا شوي کولی شئ په خپرونه کې را سره ګډون هم وکړئ. زموږ سره د خپرونې په خپرونه کې د ګډون لپاره په 0999203540 او 0923225 شمېرو اړیکې نیولې شي. دا شمیرې د خبرونې په لړ کې بیا بیانوم. خو رسل له هغې چې تاسو او مونږ د فعالیتونو سره آشنا شو ستاسو نظرونه به په اړه اورو. تقوا خور اوریدونکي حتما له دې سره آشنا شول چې د ماسټرۍ تر کچې مو زده کړې کړې دي. ولې د زده کړو ټوله دا دوره اصلا څنګه وه؟
زدران صاحب، د مجاهدینو د جنگونو پر مهال موږ په وردګو کې اوسېدل. البته تر هغې وړاندې په کابل کې وو او د جنگونو پر مهال تقریبا یو او یو کال کې موږ وردګو ته لاړل او هلته مو ژوند پیل کړل. هلته له نیکه مرغه سره د دې چې ډېر زر د طالبانو دوره هم پیل شوله، د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې وې، خو د عربو لخوا یو مدرسه جوړه شوې وه چې هغلته نوم یې تقریبا دغه پروسیجر او ټول شیان دا و چې دیني زده کړې هغلته کېږي. خو د معارف کریکولم هم هغلته تعقیبېدلو او هغلته ما یو څو ټولګي هلته درس ولوستل. او کله چې موقته اداره جوړه شوله د غینې وروسته زه راغلم، څو ټولګي مې د سویې امتحان ورکړل او په کابل کې په اووم ټولګي کې شامله شوم. نو دا چې دومره اوږد خزمې اچولی او څو صنفونه مې پرېښو واقعا ماته سخته وه. او کورنۍ به یعنی زمونږ په کورنیو کې تشویق دا ډول دی چې داسې یو د پیغور په شکل وایي چې مکتب خو دې پیل کړ او په دومره جک صنف کې کېناستلې که ته ناکام شوې او درسره ګورو. نو همدغه ویره وه چې ډېره زیاته هڅه مې وکړله. فارسي ژبه مې هم نه وه زده، حتی املا مې هم نه وه زده. د ما نو اووم ټولګي کې زه د ډېرو نجونو په منځ کې او هغلته خو دغه کټګوري د هلکانو د صنفونو په سر هم کېدله. تقریبا د اوو اته صنفونو تر منځ زه عمومي اول نمره د مکتب په کچه شولم. او بیا هم داسې اتم او نهم صنف متوسطه مکتب او لومړی وم دا غینه ورسته بل مکتب ته لاړم درجه مې له لاسه ورکړله ولی تقریبا په غلایق شاګردانو کې راتلم او بیا په یو لسم صنف کې ممتازه شاګرده شولم نو بیا دا غینه ورسته کانکور د ازموینې په نتیجه کې پښتو ادبیات ته بریالی شوم سره چې دا زما هدف نه و چې زه باید ادبیات ولولم دا نه چې ادبیات د لوستلو وړ نه دي خو انسان یو هدف لري چې باید ولولي زما هدف طب و چې زه باید ډاکټره شم خو له بده مرغه زه ونه توانېدم هغلته کام کورم په هغو وختونو کې اوس څه مشکل و او رقابت دی عمومي و نه د نجونو سره ادبیات ته بریالی شولم او بیا د خپلو استادانو سره چې کله زه وغږېدم چې زه باید پښتو ادبیات ولولم که انګلیسي ولولم ځکه هغه وخت امتحان عمومي و نو ټول راته وویل که ته انګلیسي ادبیات ولولې یوازې به ژبه زده کړې او که ته پښتو ولولې نو ژبه دې ورته زده ده ته به ډېر معلومات پکې حاصل
کړې
نو ادبیات مې پیل کړل پښتو ادبیات د استادانو هغه تشویق او اړیکې دا واقعا داسې و چې یو مثبته انرژي یې رابخله په ټول کې خو نه خو تقریبا 15 یا 4 سمستره داسې زه لومړی شولم په پوهنتون کې او بیا د هغې نه په تعقیب سره دستي کله چې په 1990 کې فارغه شولم په 1990 کې او 1992 کې د 2 کاله مستري ولوستل نه وقفه پکې رانغله
تاسو لورتیا سره یو پونځي ته کامیاب شوې بل اخره کزړه مو هم نو ولې هم ویل بل اخره زړه مرته جوړ کو دا یو خورا مهم پیغام لیک دی یعنی ډیر زمونږ اوردونکو زمونږ زده کوونکو پونځي ته کامیابی کې په زړه جوړ نه وي وای دا زنه وایم یا باید لوړ پونځي ولول فرزند ته به انجنیري حقوق او داسې نور نو دلته پیغام څه وی فرزند کې زه ټیټه هم وی ولې کده زړه لکومې ولوستل شي خولوستل شي مستقیما اروخ لاسرسي ورته موجود وي بیا یو څوک لکه تاسو یو خو مثال چې اوس تقریبا 4-5 برخو کې د رهبری تر کچه رسیدلې په ګڼو برخو کې فعالیتونه کوي یعنی یو څه ته رسیدلې شي کار وکي
یقینا په هغه وختونو کې کله چې زړه خوښی نیوم چې زه باید ولې ادبیات ولولم نو زما یو ورور وغه به هر کې وسیدل وغه ما ته زنګ راوول او فکر کوم چې زما کورنۍ ورته ویلو پلار می چې د تشویق کې بعد هغه پانځي ولولي نو هغه ما ته ویل چې به هر کې ادارات د کانکور پروسی ته ویي دغه کمیټې ته چې مونږ دومره ډاکټران په کار دي دومره انجینران او دومره دغه خلک دغه مسلکونه زموږ په کار دي باید تاسو تولید کړئ نو هغه ته کانکور نظر په اړتیا د ټولنې کادرونو تولیدوي او دلته داسې چې تی 15 ویچ موږ 40 نفر ته ضرورت لرو شخصي پانتون نه جمع دولتي پانتون نه 200 ورته تولید کی 40 نفر یې وظیفه پیدا کی نور بیکاره ګرځي نو که ته غواړې کار وکړي دا مهمه نه ده چې باید ته بیا انجینری ولولې ته په هر برخه کې رسیدلی شي او ته باید کوشش وکړي که چیرې ته ډاکټره هم وې او ته کوشش ونه کړې ښه درس ونه وایې نو یو داسې ډاکټره به وي چې اصلا به مریض هم نه درځي او په نسخه به دې هم څوک نه روغېږي نو همدغه تصمیم مې ونیوله چې صحیح ده په هر مسله کې سړی رسیدلی شي زه باید ښه کوښښ وکړم
نو اوس په دغه برخه کې ځان کامیاب ګڼئ یعنی
یقینا زه اوس ډیره خوشاله یم یعنی ځینې وخت دغه محصلین چې کله په اول سمستر کې وي دوی خفه وي زور تایم چې تاسو یې لږ ولولئ پکې ولاړ شئ مخکې او مینه ورسره پیدا کړئ د مسلک سره مو او دغه رشتې سره مو نو انشاءالله تاسو به خوښیږئ ما ته
باید د ارزښت او اهمیت په سترګو کتل شي ډیره مننه د پیغام باندې تاسو هم را سره ټینګار پیو کو بیا کله مو چې د زده کړو فرزند ماسټري دوره هم بشپړه کړه او زده کړې مو بشپړ کړې مستقیما کار ته راغلی کنه د کار پیدا کولو کې هم وزوري دی او دلته مو هم ډیر سهولت
ونه زورې د لبڅنګه چې فارغه شولم
کار په تاسو ګرځول
ډیپلوما او شان مې نو اخستی فقط ام دغه یوازینې اداره ام د اوس چې پکې کار کوم د ګربت رادیو چې زره غلب د پروډوسر په اساس باندې ما پکې دند پیدا کوم په
هغه سات باندې چې تاسو ظرفیت جوړول لپاره کار کړو
په هغه سات باندې زه سلیکټ شولم زه دا نه وایم چې ما ظرفیت لوړ و زه خپې دلم کله چې دومره د دوی لطف او د مغه ادارې او دومره هم زتوانې دلیوم چې ځان مې رسولیو
نو ترڅنګ پرانیست حکومتولي تقریبا د نوي حکومت له ایجاد رئیس چې افغانستاني غړیتوب مخسته یوغه موضوع ده چې شاید ډیر اردن کې هم پری پو نشي دا څه ډول حکومتولي دا او څه کار کوي ول تر ډیر دې ته کار کوي چې خلکو ته باید په هواي موجود وي او څه حکومت لري هغه ورسي کې افغانستاني غړیتوب لري به تاسو اوس مرستياله یي دغه ځای ته چې ورسي دی دغه لارې اوس څه اهداف تعقیبوي څه کارونه کوي
دا کېدلی شي یو چانس وي لومړی زه د دې پاک لیست نه پوهېدم د پرانستې حکومتولۍ پاک له ایمیل راغی هغه فکر کوم ډیرو کسانو ته هغه ایمیل لیږل شوی و چې تاسو د خپل این جی او یا هم د خپل ټولنې نه یو داس کس را معرفي کړئ چې هغه تاسو بشپړ غړیتوب وکولی شي نمایندګي مو وکولی شي او په ضمن کې تاسو خپل اسناد له موږ سره شریک کړئ لکه اساسنامه او راپور د اقتصاد او نور مسایل او په ضمن کې د هغه شخص چې ورته اپلای کوي دغه تحصیلي اسناد پکارو دا مې ولېږل. نو وروسته له څه وخته فکر کوم چې د دې دپاره یو د غوراوي کمیټه جوړه شوې وه، هغه د مدني ټولنو فعالین وو. د مدني ټولنو فعالینو د ته یو پروسیجر جوړ کړی و چې باید یو څوک څومره نمرې واخلي، مثلا یو مقاله لیکل کېدله، مقاله یې څومره نمرې اخلي، تحصیلي اسناد یې څومره اخلي، او په زمن کې د دفتر هغه تجربه یې او بکګراوند یې څومره کار کړی هغه څومره نمرې اخلي. په دې کې زه د کوار موسسې په غړیتوب مې پکې ګډون کړی و، پکې بریالی شولم. وروسته د هغې نه دې کې څلور دېرش کسان دي په پرانستې حکومتوالۍ کې، چې دوه نفره له خپله اداري امور څخه دي، او پنځلس نفره د دولت معینان دي، او پنځلس نفره د مدني ټولنو فعالین دي، او یو نفر د خصوصي سکتور څخه دی یا د اتاقای تجارت څخه، او یو نفر هم له اکاډمیک ارګان څخه دی. نو بیا په دې منځ کې ځکه چې رئیس خپله ولسمشر ټاکلی و او بعد معاون هم هغه ټاکلی، زه انتصاب شولم د دې معاونیت لپاره، په انتصابي توګه زه دې ته راغلم. او دا په لنډه توګه ووایم چې د دوو کلونو لپاره یې دوره وي، تر 2019 پورې موږ وخت لرو. د دې وظیفه دا ده چې دولت باید موږ ته ځوابګویه وي، شفاف وي، او حساب راکړي. یوولس تعهدونه وزارتونو موږ ته راکړي دي چې د دوو کلونو په ترڅ کې به دا پلي کوي، داسې تعهدونه چې هغه د خلکو په درد ولګي، یو درد ورباندې دوا شي. بیا مدني ټولنه له دې څخه څارنه کوي چې په څومره وخت کې چې دولت موږ ته دغه سکیجول راکړی د پلان تطبیق شول او کنه شولو، او څومره په دې کې موافقه و دولت، او څومره په دغه د دغه پروګرام یا تعهد په پلي کولو سره خلکو ته خیر ورسېدل.
بلې، تقوا تاسو یو میرمن یې، ولې د ګڼو خزینه بنسټونو لخوا د میرمن لخوا داسې یو انتقاد موجود دی چې د رهبرۍ په کچه په تاسو باندې باور نه کیږي، تاسو رهبرۍ ته رسېدلی او د شفافیت یادونه مو کړه چې خپله درته ایمیل راغلی او هغه ځواب کو، فکر کوي چې یو څه کار شوی دی دې لپاره چې فرسان که تاسو میرمنې وړتیا ولرئ یو ځای ته رسېدلی شئ؟
یقینا شرایط اوس تر یو حده د منلو وړ دي، او یو څه سړی ورته خوشحالیږي، شرایط موجود دي. اما فرق په دې کې دی چې اوس باید میرمنې په خپل ظرفیت باندې کار وکړي، او دوی باید ځان ورسوي. د تحصیل شرایط هم د مکتب هم د لوړو زده کړو دوی دپاره مساعد دي، باید کورنۍ دوی سپورت کړي. دا سمه ده چې په افغانستان کې نن ورځ د نر او ښځې د علمي کچې ترمنځ ډېر زیات توپیر موجود دی، هغه په دې معنا نه ده چې ښځې د دې وړتیا نه لري، بلکې یو خدا ده چې د ښځو دپاره تر یو وخته شرایط مساعد نه وو، او په ضمن کې ډېرې کورنۍ دي چې نه غواړي چې د دغوی لور یا میرمن یا هم یو ښځینه زده کړې وکړي. ډېر خلک په دې نظر دي چې کله واده کوي د لوستې ښځې سره واده نه کوي، ځکه وي هغه لکه خاوند غوندې وي. نو باید دغه مفکورې نور له منځه لاړې شي، او باید په ظرفیت باندې کار وشي. ولې موږ کله چې یو ماشوم په مکتب کې داخلوو د هغه محیط پوښتنه کوو چې د دې مکتب ظرفیت څرنګه دی، ځکه چې هغلته زموږ ماشوم پکې درس وایي. خو یوه داسې مدرسه چې هغه مور ده چې اوه کاله ماشوم ورسره وي، د هغې په فکر کې نه یو، ولې څوک داسې ښځه ځانته نه انتخابوي چې هغې ډېر تحصیل کړی وي او ډېره پوه وي، د ډېرې ښه کورنۍ څخه وي، او د هغه سره واده وکړو تر څو زموږ ماشومان دپاره د اوو کلونو دپاره یا د اوو نه ډېره داسې مدرسه موجوده وي چې هغه ښه با کیفیته مدرسه وي چې عبارت له مور څخه ده.
نو د رهبرۍ په کچه باندې یو څه باور رامنځته شوی دی او تاسو کار کوئ عمل وینئ، تر څنګ یې پرانستې حکومتولۍ لارې لپاره چې اردوونکي هم لږ ډېر پوه شوي، څه کارونه مو تر اوسه کړي دي او لا څه کول غواړي؟
د پرانستې حکومتولۍ لپاره کله چې د غوراوي کمیټې دغه څلور ویشت کسه، البته اوولس کسان وټاکل، تشکیل بشپړ شوله، د هغې نه وروسته موږ خپله په لایحه د وظایفو باندې کار وکړ چې باید موږ څه وکړو، کارونه زموږ څه وي. یعنی یو قانون موږ د ځان دپاره جوړ کړل، هغه هم ډرافت کړلو او هغه بیرته تصویب شولو. په هره میاشت کې موږ غونډه لرو، د مدني ټولنو خپلمنځي غونډې هم وي، او بل د پرانستې حکومتولۍ په کچه په میاشت کې یو ځل غونډې هم وي چې یوه غونډه یې تیره شوې ده. او په ضمن کې اووه کاري ګروپونه دي په دې پرانستې حکومتولۍ کې چې په هغو کې د وزارتونو د پلان او پالیسي رئیسان هم دي پکې، معینان هم دي پکې. مثلا یو وزارت یو تعهد راکړی، هغه تعهد موږ ته دوی راپور راکوي چې دغه تعهد چې موږ تاسو ته درکړی و دومره کار بشپړ شوی دی، او دا په دې حد کې دی، او دغه کارونه دا ډول تللي. یوه غونډه نیسي د کاري ګروپونو، په هغه کې موږ ګډون کوو، او بیا دغه راپور موږ فارمټونه لرو، په دې فارمټ کې لیکو او ولسمشر ته بیرته راپور ورکوو.
له دغه فعالیتونو یعنی کو نظر موجود وي، تاسو داسې رضایت لرئ چې یعنی څه کارونه شوي دي که تاسو ته راپور درکول کیږي، یا ژمنتیا درکول کیږي، د عقل په هغې باندې بیا یو کار کیږي او پرمختګ رامنځته شوی دی؟
زدنا سب کار دولت مخکې هم کول هغه چې په هر ترتیب و څومره چې و هغه و هغه موجود و، خو د فشار یوه قوه موجوده نه وه او د پوښتنې یوه قوه موجوده نه وه چې ورڅخه وپوښتي چې کار تر کومه حده مخکې تللی دی. اوس دا د پرانیست حکومت والی هدف دغه دی چې خلک په دولت کې ګډون وکړي، په دولت کې ګډ شي او دوی پوښتنه وکړي او دا د ځان وبولي. نو مدني ټولنه خو د خلکو ځکه چې دوی کله چې موږ ته تعهد راکړی موږ د هغه پوښتنه ورڅخه کولی شو. نو زه فکر کوم چې اوس یو څه بهتره ده که کله کار ځنډیږي موږ ورڅخه پوښتنه کوو چې دا کار ولې ځنډیدلی دی، دا کار ولې په دغه کیفیت چې تاسو موږ ته تعهد راکړی او په دې شکل ولې مخته لاړ نه شولو، کله چې تاسو ژمنه کوئ ولې پکې پاتې راغلی. نو حد اقل دومره شوي دي چې که موږ ته هغه کار مخکې هم نه وي تللی موږ ته هغه معقول دلایل ویلی شي چې دا په دې دلایلو کار ته لاړ
شو. کارونه خورا زیات دي، درې څلور نور برخې لا پاتې کېږي چې په هغه کې وخت خپرونې هم کم وي. اوریدونکي حتمن ستاسو له فعالیتونو ستاسو له کړنو له زده کړو سره لږ ډېر آشنا شوي دي، نو بعد د دوی د لا مخکې باید ورغلی وای، خو منتظر دي اوریدونکي دوی ته ورځو او هغه اوریدونکي چې دا وخت زموږ د خپرونې سره وصل شوي دي خپرونه اوري، باید ورته یادونه وکړم چې زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0999 شل 15 30 40، بله شمیره ده 0988225 55. تاسو د مخکې ښځې اونیزه خپرونه له ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه اوري. اوریدونکي را سره ستړي مشي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. السلام او ګران خور سلام احمد کاظم
ځوان دی نن له تاسو سره. واکس زمون خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه مخ مواري د غختل می درشم ولې انتظار پات شوي بخنه کوي. بخیر راغلی مهرباني.
ډیر مننه کوم وکنم خور جان چې کوم ذکر کړ او کوم یو دې چې ورته وکنم د سایل ورده ز درنګ محترم وکم چې وی وای چې دومره مو د ادبیاتو پر وی ته کامیاب شو د خوښمنو پکنه موږ د داسې سره ګریوانو چې کوم په دې مشکلې اوس خوښمنو، خو بیا مو کله چې شروع کړو په شروع کې بیا مو اړیکه پیدا شنو ذکر چې خو سرواسه واکې مو چې نن د خور کارونه چې کوم کارونه چې کړې دي لکه پار کې او پسول په بخ کې او په
رهبری تر کچھ میرمنی حل تلو دے برخ کے د پرانست حکومت والے نمک کی خبر ہوئی
معلومات د کادر ور دی او ذکر هم په دغه چار کې کړی دي، خو متاسفانه چې هغه اوس هم مثلا لیر پاتې دي باید په دغه خبرونه کې راولو او دې ته
خیر اوسې ځواک صاحب دا چې په ولایتونو کې د دوی دوو کارونو څه نتیجه ورکړې که نه یا هلته هم دوی نظارت لري که نه به ووایي. ډېره مننه ستاسو له اړیکې نه او دا چې د محمود تقوا فعالیتونه مو وستایل او تاسې زموږ خپرونه اورئ. بل اوریدونکي ته ورزو ستړي مشي تاسو راسره خپرونه کې مهرباني. اوریدونکي خبرې نه کوي، بل ته ورزو تاسو راسره دا وخت ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه اړیکې نیولې؟ نظر پختنه نه داستاسو مونږ واځي د دوشنبه پورې دا وخت د مخکخو فعالیتونو باندې غږیږو چې دوی لک تر لګه د ټولن لپاره څه ډول خدمات تر سره کوي او څنګه د موقفیه درې ځای ته رسیدلې دي. نو پر دې کتا سره سره خبرونه کوي ډیر به خوي نه دا چې بل اردن کې را سره شته ستړي مشي. د رادیو غږ مو بند کړئ، مونږ سره د ټلیفون لاره وغږیږئ خبرونه کې را سره یې ستړي مشي.
کله چې د پرانیست حکومتوالۍ لپاره وختنه وشول چې بعد ان جوګان یا مدني ټولن خپل استاد غلط معرفي کړي، نو دا ولایتونو څخه هم د خلکو خپل اسناد را لګلی او له مرکز څخه هم او داسې موسسات هم په دې ډله کې شته چې په ټول افغانستان کې د فعالیت کوي، هغه هم خپل اسناد لګلی و غلطه. نو یو خو په دې لحاظ د مدني ټولنو یعنی د ټول افغانستان څخه استاد لري د غلطه چې د پرانیست حکومتولۍ غړیتوب لري، او په ځمن کې کله چې موږ ته وزارتونو تعهدونه راکړي دي اغه د تعهد راکړی چې مثلا موږ دغه تعهد په لایکو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې دغه تعهد موږ د افغانستان په ټول افغانستان په کچه دغه تعهد په لایکو، بیا د هغه راپور دوی مخترا کوي او موږ له مرکز څخه دغه خپل اړوند وزارت څخه موږ تعهد اخلو، او بیا کله چې دغه یو داوره بشپړه شي دغه تعهدونه ټول پلي شي، بیا د دې لپاره یو نړیوال کس راځي د دې اډیټ کوي او دا ارزیابي کوي او د افغانستان د ټول ولایتونو څخه راپور ټولوي، بیا ګوري چې دغه تعهدونه چې کله موږ ته د او ډی پی په چوکاټ کې راکړل شي او تر کومه حده پلي شوي دي او څومره خلک د دې څخه رضایت لري. نو داسې موږ نه کوو چار ولایت تلاش وکړو چې اوس تاسو پوهیږئ چې یو خو موږ تعداد کم دی 15 نفر او بل امنیتي شرایط نه ایجابوي چې بعد موږ په ټول افغانستان کې فعالیتونه ولرو او وګرځو، خو هیله ده چې د ټول افغانستان په بل دوره کې د او جی پی لپاره کسان راشي او غوي تر موږ فعال وي.
تر څنګه تاسو د افغانستان د سولې په عالي شورا کې د بورډ غړی یې، هلته مو دا کارونه څنګه دي؟
د سولې پالي شورا کې زه تقریبا د همدغه شپږ نوي کال په پای کې زما عارفي شولم چې تر اوسه پورې موږ کومه غونډه نه ده ورسره لرلې چې هغلته باید غونډه ولرو، خو معمولا د بورد غونډې په کال کې دوه ځله نیول
کېږي.
دا غوښتنه شوې وه د سولې عالي شورا د بورد چې په خپله بورد کې د ښځینهو تعداد کم دی او بیا یې د ولایتونو په کچه ځکه استازي لري او ولایتي دفترونه لري، د دوی څخه غوښتنه کړې وه چې باید تاسو د هر ولایت څخه موږ ته ښځینه را معرفي کړئ د نماینده په توګه. بیا زه خپل ولایت څخه د وردګ ولایت څخه فکر کوم چې یو بل خور هم له ما سره ده، نوم یې نه را یادېږي، دا د سولې عالي شورا بورډ ته معرفي شول. کله چې دوی غونډې کیږي موږ به د خپل ولایت نمائندګي کوو، کله چې هغلته شرایط خراب دي د مسایلو او په ځمن کې به موږ خپل نظریات هم لرو په هغه بورډ کې او هغلته به پکې ګډون کوو.
دغه فعالیتونو تر څنګ تاسو د پښتو ادبیاتو برخې ماسټري لري چې تبا که زده کړې چاته ورکوي یا لږ تر لږه تدریس کوي د تبا هم یو اړتیا وي ضرورت وي، دغه برخو ته هم پاملرنه کړي چې څو میرمنې وروزه یا کوم پانتون کې درس ورکړي یا ښوونځی ایجاد کړي، دغه برخې ته پام شته؟
علاقه خو ډېره لرم له استادۍ سره چې زه استاده شم، خو متاسفانه دوه ځله مې کابل پوهنتون کې امتحان ورکړی دی خو بریالی شوی نه یم، اما بیا هم ماته نه یم او دا تصمیم لرم چې بعد زه هغه حق چې په ما باندې د بیت المال پیسې مصرف شوي دي، هغه کسان چې زما په مخ کې ولاړ وو او ماته خپله انرژي مصرف کړې ده درس راکړی دی، هغه به زه پیونه زه د دې وطن بچو ته زه هغه باید ادا کړم او هغوی ته باید درس ورکړم. په شخصي پوهنتونونو کې مې درس ورکړی دی، په ژورنالیزم پوهنځیو کې معمولا ځکه ادبیات پوهنځی ډېرې نشته دي درس مې ورکړی دی او ځینې وختونه پریزنټیشن مې ورکړی دی د ژبې اړوند په ځینو مجلسونو
کې
ترڅو خلک ورڅخه استفاده وکړي.
تر څنګ تاسو که دا کارونه لا درته ډېریږي فرضاً امتیازات مو هم ښه کېږي، ډېرې ګڼې افغان میرمنې بې سواده دي ستاسو په خپله سیمه کې ولایت کې په هر ځای کې تقریبا، داسې یو څه هدف لري چې لږ تر لږه دوی ته داسې یو مرکز جوړ کړي چې ګټه مستقیم ورته رسېدلې وي؟
د مستقیم لپاره خو مې تر اوسه سوچ نه دی کړی، اما زه ډېره چې ستړې یم یا پکې ډېره ګرځم هغه مدني ټولنو کې زه ګرځم او همیشه یو خو مې دا فکر نه دی کړی چې باید زما خیر یوازې میرمنو ته ورسیږي. په افغانستان کې هیڅ څوک خپل حق ته نه رسیدلی نه دي، که هغه ښځه ده او که نر دی که ماشوم دی، هر څوک له خپل حق څخه بې برخې نظر په دې شرایطو چې موږ لرو. خو دعا کوم چې هر څه بدل شي او هر افغان هوسا ژوند ولري، ادا اقل داسې ژوند ولري لکه یو انسان چې لري. یو وخت کې یو بنسټ هم کېښودلو چې البته هغه ډېر پایدار نه و، د وردګو د ځوانانو د همغږي مرکز په نوم چې اوس په لږ د نامه په توپیر سره بیا هغه ځوانانو را ژوندی کړی دی، دا بنسټ مو جوړ کړل او بیا د ډېرو استادانو سره هم خبرې وکړې. کابل پوهنتون کې اوس ځوانان وو چې دوی محصلینو ته چې هغه کسان چې د 12 څخه فارغ دي ځکه هغلته شرایط امنیتي شرایط ښه نه دي او په ځمن کې په ولایتونو کې کورسونه نشته دي او په مکتبونو کې هم چندان د درس کچه ښه نه ده، هغوی مو راوغوښتل. موږ خپله یو شخصي پوهنتون لرلو، د هغوی په هغه پوهنتون کې مزای ځای کړل او ځینو کسانو ورسره ژمنه وکړه چې تاسو زموږ په دفتر کې اوسېدلی شئ، مطلب په یو نوم دغه محصلین او شاګردان سره وویشل او هغه کسانو چې زموږ سره ژمنه کړې چې موږ درس ورکو په نوبت سره، یو هفته یو استاد، بل هفته بل استاد، دې ته تدریس وکړلو، درس ور زده کړو. هر د اقل دوی په یو میاشت کې د کانکور دغه پروسې سره یو څه آشنا کړل، او ما علاقه لرله چې دې ته زه دا وغځوم د پروګرام او همیشه دغس پروګرامونه تعقیب کړم او جوړې کړم. خو متاسفانه چې هغه دوستان چې ما سره په هغه ډله کې وو، هغه یو څه وپاشل.
څوله سوچم نو خیر مونږ درته یاد کو کچیر دا د خیر او خیګنې کار کو ډېر کار دی خلک کارتیا لري ورته که تاسو کې دا توان وخت نو دا به خوي. خو اوردون کې ته ورزو چې دا وخت را سره وصل دی او تاسو له فعالیتونو سره لا ډېر آشنا شوم.
دا به ورور ما خو به خورتي سره ډېر بس خدای پاک چې بیا ته ژوند ورکړي، خدای پاک چې نو خورکی هم ته مونږ ځان ته کاټ ورکړي چې ملت او وطن ته خدمت وکړي.
اورو بالکل ځان دې معرفي کړه
زما خپل یلونو بچان چې سی وادار دي او نو زما هر افغان ته وروره دا بس وسطی چې وروره باید چې موږ ته چې د تعلیم او د علم نه یو نه تعلیم او علم باید چې وکړو.
نو تاسو خو نوم وانه سرور، اما په فرزن محموده تقوا په څو برخو کې فعالیتونه لري؟ څلور پنځو برخو کې فعال ده، سهار نه مخام پورې شاید مصروفوي او یا په کور کې هم د فعالیتونه وڅېړي. یعنی میرمن باندې که داسې باور وشي چې څو کارونه کولی شي، فکر کوي دا یو سم باور دی؟
و خود سم باور دی وروره که څوک ماتو کې مګر نه به هل مسړې دې تعالی او وطن ته خدمت نه کولای. هغه
خیر اوسې تاسو پیغام او تاسو فعالیتونه وستایل او ویل چې موږ خپل کور کې هم سواد زده کړو، فعالیت ته تعلیم ورکولو دغه زمينه برابر کړې. د خیر اوسې اردن کې تاسو پیغام نه چې له هر ځای کوم ځای اړیکه نیولې و. خیر اوسې بل اردن کې ته ورزو چې د خبرونه کې را سره د استړی مشي مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ، کوم ځنه مړی کني ولي؟
زادران څخه تاسو محترم پور ته سلامونه نې کړي. اغانی د جلال آباد خبرې کوم.
خیر اوسې اغه مې ډیر زیات په خیر راغلی، استړی مشه مهرباني.
سلام سي خو واقعيان چې نه استعداد قابل صدر ده او د دې فکر ده چې وایي چې ډیره مبالغه نه تقریبا د مملکت په سطح استعداد لري او ډیره فزات او بلاغت لري. یقیني چې نه استعداد کې شرط شوبانه
خبرو کې خطي زلانه
مشخص یو مشخص دو پختنه درې لارمه
په مهرباني.
یو دا چې دوی د دینیز دا کړی کدی په دغه رابطه باندې یعنی دا موږ نه وایو چې د طبیعت انګلیسي ار شي دا خو بالکل یعنی دا خو صحیح ده باید وي چې دوی د دینیز دا کړی ک په دغه اندازه باندې کړی چې کتابي چاپ کړی او دوی مصانف په خپل دی وي نو موږ په دې باندې لاړو استخار کوو او وزن دې کوو کدا شي چې توی نه دا ډیر خو
نه
او بل خبره کې نه راځو کړه یو خور ویلې چې یو مثلا یو چاته یو پروژه دا یو څه دا ورته وي یو پتري دې نه موږ نظارت کوو چې چیرته هغه دا کار په صحیح صورت سره اجرا کړی نه وي. دوی بیا آیا د سي مرګي سره چې اجرایي مرګي چې دوی اجرا کوي دا به خو اجرایي مرګي نه دانو دا غوا مشخص پښتنه کې جواب راته راځي.
روسي خوراندیز وو په برخې ګڼ کار شوی دی، موږ ورونو هم کار کړی دی. تاسو دوی یادونه کړی چې دوی څه کړی خبر وو او بل پښتنه وا مهرباني کې جواب کړي هغه میرتا.
لومړی پښتنه ما خپل تر هغه حد چې فرض دی په دین کې زده کړه او په هېدل ور باندې فرض زکه په تیار کې سره په دین کې نشیتل لای هغه مرمه د ځان د فرض زده کړه کړي. خو زدران سره خپل پویګي د هرې برخې هغه مسلکی کسان معلوم دي کزه اوس د ادبیاتو متخصص یم او زه په دینی برخه کې کتاب ولیکم او فکر کوم چې ډېر به پکې ضعیف وم نسبت دې ته زکه مولا صاحبان او دینی عالمان شته ډېر غلطۍ به پکې وکوم او بل دا چې دغه دینی موضوع چې ډېر د احتیاط نه باسرای پکې کار وکړي. خدای ما کړ داس کار شوی وی اغه زماله قلم څخه تیروتنه شي او ما بستا ملت او خالق په گمراهی کې اچولې.
البته دوه ویل چې په دې برخې تاسو فعالیتونه یې اوس هم مونږ په ویاړو کنه ک یو وړاندې زو البته نور خويندې شته په دې برخې کار کوي مونږ د خبرونه لارې پراتلونکو معرفي کوو. بلې پښتنه لرل
نو که څه شرایط ویلې وي کتاب لیکي نو زه دا ژمنه کوم چې زه به کتاب ایډیټ کوم او زه به ورته لیکم دا ژمنه به زه وکم. بل خبره دا و چې مونږ خو اجرا مرجع نه یو په دغه پرانیست حکومتوالي کې خو مونږ د هغه څخه نظارت کوو او موږ پښتنه کوو او موږ شفافیت رامنځته کوو. دولت باید موږ ته حساب راکړي ځکه دولت پروګرام موږ ته راکړی وي چې دغه پروګرام او دغه تعهد موږ په دوو کلونو کې پلی کوو دومره بودیجه ده او په دومره ولایتونو کې او دا دومره وخت کې تمام شي هر څه موجود وغه پلان یې راکړی موږ ته مطابق د پلان د دوی په غونډو کې موږ ګډون کوو د کاري ګروپونو په چاوکاټ کې وغه ګورو چې کار څومره مخکې تللی دی. او که مخکې نه وي تللی موږ ورباندې فشار راوړو او موږ پوښتنه کوو چې دا ولې مخکې نه دی تللی. او ومې ویل مخکې چې کله دا پروګرام ټول بشپړ شي او تعهدونه پوره شي، ووایي چې تعهدونه وخت تمام دی او تعهدونه بشپړ شول، او که کوم یو پاتې وي نو د هغو باید معقول دلیل وړاندې شي چې دغه تعهد ولې نه دی پلی شوی، او په ضمن کې د موږ نه وروسته یو بې طرفه مرجع او یا هم نړیوال متخصصین راځي، د دې ارزیابي کوي او هغه بیا راپور ورکوي ولسمشر ته، او د دې ترڅنګ چې موږ هم راپور ورکوو.
تاسو خو به مخکې د یادونه وکړه چې ولایتونو ته ستاسو سفر شاید سخت وي، وخت کمښت او کارونو ډیروالی او ځینې ستونزې، که خلق داسې یو مرکز ته چې خلق فرضاً تاسو ته رپورټ درکړي چې موږ په سیمه کې دا سړک اولس کلونه ریسې نه ده جوړ شوی، فرضاً د کابل جلال آباد سړک دی پروژه شوی دا ولې کار نه ده شوی، همداسې تورخم جلال آباد سړک دی، نور غټې پروژې دي چې هغوی تدارکات بشپړ شوي دي ولې کار نه پکېږي. یعنی خلق حداقل تاسو ته یو شکایت وړاندې کړي چې موږ په سیمه کې دا پروژه پلاني کال کې پیل شوی وه، تر اوسه پورې کار نه ده شوی، تاسو څه اقدام کولی شئ؟ تر حکومت یا رئیس جمهور دا غږ رسولی شئ که نه؟
یقینا د دې ترڅنګ چې هغه غږ به رسوو، خو موږ هغه تعهدونه چې فکس موږ ته راکړل شوی دی، یعنی یولس تعهد د دوو کلونو لپاره راکړل شوی دی، یو هغه څیړو، د هغه نظارت کوو، په ضمن کې به نور اړخونو کې هم شکایتونه رسوو. یو تصمیم موږ خپله د مدني ټولنو دغه د پرانستي حکومتوالۍ د مدني ټولنې اړخ نیولی دی چې دې پاره چې په همدغه چوکاټ کې همدغه څلور دېرش کسان ځایېدل همدغومره ظرفیت دی او په ټولو هېوادونو کې همدغس ده، دې پاره چې موږ نورې مدني ټولنې راګډې کړو، موږ د دې دپاره په یو پروسیجر باندې کار کوو چې نورې مدني ټولنې د افغانستان د ټولو ولایاتو په کچه باندې را شاملې کړو، خو هغه فقط اجرایوي صلاحیت ونه لري بلکې
تاسو کولی شئ د فشار راوړی په حکومت باندې؟
یقینا
کنه تاسو باید نړیوال ټولنې ته ځواب ورکړئ.
نه، موږ باید ځواب ورنکړو، ځکه موږ هم یو د فشار راوړلو یو قوه یو، او موږ خپل پروژې نه امپلیمنت کوو، یعنی موږ پروګرامونه مخته نه وړو، موږ د هغې لارې هم کولی شو فشار راوړو او حتی وړاندیزونه وکړو، حتی له ولسمشر سره وګورو او په دې مسایلو سره خبرې وکړو.
چون خبرونه ستاسو د فعالیتونو د مخکې ښځو اړوند ده، دلته ښځو ته هم خاصې ژمنتیاوې په پام کې نیول شوي دي کنه؟ عمومي پرمختیایي پروژې دي صرف
د ښځو لپاره هم په پام کې نیول شوی دی چې یو ډیر مهم تعهد دی چې هغه د سترې محکمې لخوا دی، البته نور تعهدونه هم دي، خو یو تعهد دی چې د ښځو لپاره به اختصاصي محاکم د افغانستان په دولسو ولایتونو کې اختصاصي محاکم د اوس دغه اوسنۍ دوره د پرانستې حکومتوالۍ کې جوړوي، او وروسته به دغه ژمنه چې د موږ سره یې کړې ده ته به دا به غځوي نور ولایتونو ته، د ښځو لپاره به اختصاصي محاکم چې ټول سټاف به یې ښځینه قاضیان وي دا به جوړوي، او دا یو مهم حرکت دی. فکر کوم چې اوس په افغانستان کې کشمکش او جنجالونه دومره روان دي چې د نارینه او قاضي ته رسیدنه نه کېږي، د ښځو خو پرېږده، نو که اختصاصي محاکم جوړ شي دا به یو څه اسانتیا راوړي.
محاکمو یادونه مو وکړه په دې برخه کې ګڼ زیات انتقادونه موجود دي، دا چې صحرایي محکمې او داسې نور شیان دي. اوریدونکو ته ورزو چې له میدان وردګو سره په اړیکه کې دی، ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
مننه ډېر زیات یم، زه درم سره تاسو ته کوم سلام وړاندې کوم، کریډیټ مې ډېر زیات کم دي، بخښنه غواړم. یو غوښتنه درنه چې هغه مخکې دا تیره اونۍ نه او بل مخکې دوشنبه باندې هغه وږمه سبا امیر تاسو ملمنه کړې وه، که دغې دغه تکرار بېرته بیا کېږدی ما وانر مېدله، ډېر زیات موږ هغوی ته پته ماشي، خو موږ وانه ویدله، نو بدبختانه که بیا تکرار کېدو به راتلونکې
خپرونه بل هم لرو، بیا چهارشنبه دولس نیم بجې تکرار خپرېږي، چې تاسو له تکرار نه هم نوې خبره. اوس بیا د هغې خپرونې تاسو کولی شئ زموږ د انټرنیټ له لارې زموږ ټولې خپرونې واورئ، البته څومره چې خپرې شوې دي هغه ورځې ته لاړ شئ، د مهالوېش له لارې هغه واورئ که تاسو ډېره ورسره مینه لرئ د هغې لارې. ولې نن دلته د محمود تقوا سره غږ، محمود تقوا سره غږېږو، د دوی فعالیتونو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ مخکې ویلې چې اړیکه مو پرې کېږي، پیسې مو کمې دي، بیلنس حتماً ختم شوی دی، بل اوریدونکو ته ورزو چې دا وخت راسره په اړیکه کې شته، ستړي مشئ. مهرباني.
بلې، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ګران خور، سلام.
حمید الله خبرې کوي؟
بلې.
ډېر په خیر راغلی، ستړي مشئ. له هلمند نه مهرباني، ستاسو نظر، پیغام، وړاندیز یا پوښتنه که لرئ و اورئ سره.
نظر می داو د ګران خور څخه ډېر زیاته مننه چې سادهګاز په بخښ کې ډېر ستر خدمت کړی و زموږ هیوادوالو ته. د ګران خور څخه مې پوښتنه دا ده چې دا بلا نور خپل زده کړې ته کومه حد ورسوي، او خصوصا د هغو ښځو چې کډوالې دي او یا په نورو هیوادو کې د هغو دوی کوم خدمت کړی دی، او خصوصا په هغو پښتنو ولایتونو کې دوی کوم خدمت.
هغوی ډېر د تعلیم سره ډېره فاصله لري او دوی په هغو بخش کې هم خدمت کوي.
خیر اوسې، ستاسو پوښتنه مو واخیسته او ممکن وروستۍ اړیکه وه، ځکه چې بیا د خپرونې یوازې شپږ اووه دقیقې پاتې کېږي، چې د خپرونې هم ګڼې پوښتنې پاتې دي چې محمود تقوا باید ورته ځواب ورکړي. د غوردونکو ته به څه وایې؟
مننه له قدرمن ورور څخه مننه یې وکړه. له کور ودان ستاسو مینه ده چې موږ ته درځای رسېدلی یو. زما تصمیم خود زده کړو لپاره نور هم دی، خو هیله لرم چې زه ورته ورسیږم. اوس په خپل اسنادو کار کوم، د پی ایچ ڈی لپاره هغه برابروم، ځکه چې
دومره ډیر کارونه پرېږدی نور درس کوای.
پی ایچ ڈی حاضری نه لري چې بعد همیشه ورته حاضر وي، ځکه هغه یو ریسرچ دی چې ته به ریسرچ کوي په یو مخ.
یعنی دلته به کوي؟ ما هدف دا سو شاید افغانستان نه بیرون،
نه شاید افغانستان نه دباندې وي، خو لګ لګ به ورځم. یعنی په یو میاشت کې یا دوه میاشت کې یو ځل کېدلی شي، یا په هندوستان کې هم پېښور کې ځایونه کې وي. او دوهمه پوښتنه د محترم ورور چې دغه ولایتونو کې چې د میرمنو د پاره څه کارونه کړي دي. نور ولایتونو ته خو متاسفانه زه نه یم توانېدلی چې ولاړ
شم.
او نیت لرم، کله چې نیت لرم نو انشاءالله دا مې هیله ده چې خدای پاک به ما سره مرسته کوي او زما ملاتړ به کوي تر څو زه میرمنو ته خدمت وکړم او هغه مشروع حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي حد اقل هغو ته ورسیږي او حد اقل د پرمختللی انسان په توګه په افغانستان کې ژوند وکولی
شي. تاسو کې د دې ټول کار انرژي او توان لیدل کېږي، ماشاءالله په ځان باندې ښه کار تاسو کړی، وړتیا لري، خو څومره د ټول کارونه څنګه سره منسجم کولای شي، څنګه مدیریت کولای شي چې تاسو پنځه شپږو کارونه یو ځای مخته وړئ؟
داسته زه البته د خبره چې کوم داسې یو نو غرور نشي چې خدای وکړي، وایي ښه مانیجر هغه دی چې ځان نه بلکې نور ستړي کړي. زه اکثرا کېدلی شي په ځینو ځایونو کې چې هم صرف زما له نظر څخه استفاده وشي، یا صرف زما له موجودیت څخه استفاده وشي، یا هم زما له یوې لارښوونې څخه استفاده وشي، ولې زه جسمان ډېره پکې زیاته ستړې نه یم، خو مغز مې ډېر پکې ستړې دي. کله کله داسې هڅه کوم چې بس د ټولو کارونو څخه په شا شم او یو آرام ځای کې کینم، خو بیا چې فکر وکړم کېدلی شي د دې پاک له زما څخه خدای پاک پوښتنه وکړي چې په تا باندې دومره مصرف شوی او ته مې پوهولې او تا ته مې یوه لاره ښودلې وه، د هغه کسانو لپاره چې هغوی یوه لاره نه وه پیدا کړې، یا هم په سختۍ
بالکل دا یو ښه احساس دی چې تاسو یې کوئ د ټولنې لپاره. نو لا ډېرو کارونو ته به هم رسیدګي کوئ، لکه تاسو زده کړو ویلې، د هغې تر څنګ دغو کارونو ته دغه ټولو ته دوام ورکولی شي
انشاءالله. په ځان کې تر اوسه وړتیا وینم، که بیا یو څو کالونه ناوخته شي کېدای شي ونه توانېږم.
تر څنګ یې تاسو لږ ډېر چې رهبرۍ ته راغلي، سیاست کې هم وړتیا لیوالتیا لرئ چې راشي کار وکړي، که نه په همدغو برخو کې چې تاسو در سپارل شوي دي، سوله عالي شورا، هلته پرانستې حکومتوالي، هلته د کوار په موسسه کې د ظرفیت جوړولو لپاره، کډوالو لپاره کارونه، د دې تر څنګ دغه ته لیوالتیا لرئ؟
سیاست کې مخکې مې لیوالتیا لرله، او یو وخت کې مې تقریبا تېره دوره کې مې د خپل ولایت نه ولایتي شورا ته درېدلې وم، خو متاسفانه چې د ډېرو کمو رایو په توپیر سره زه ونه توانېدم چې بریالی شم، او ډېر کمپاین مې هم نه وکړی. نو وروسته له دې تصمیم نه لرم چې په هیڅ وجه زه سیاست ته مخه کړم. ما وروسته د هغې دا تصمیم ونیو چې زه هغه انرژي چې زه په کمپاینونو کې مصرفوم، هغه انرژي چې زه په نورو کارونو کې مصرفوم، هغه خدمت د هرې لارې نه کېږي، او دا به زه خپله تصمیم ونیسم چې خدمت د کومې لارې نه وکړم.
او اوریدونکي چې نورې له دې وروسته اړیکه نیولې ده، تنګیوال همدارنګه نور ورونو چې زموږ تخنیکر سره خبرې کړې ولې غږ نو خبرولې، ستاسو ولایت او سیمه څخه دې ستاسو نه مننه کړې ده. تخنیکر موږ ته دا یو پیغام پریښودو، تر څنګه چې خبرونه پای ته رسیږي، که وروستۍ هڅې مو راته ووایې، لا څه اهداف تعقیبول غواړئ، څه خدمت کول غواړئ، او د خلکو لپاره چې ستاسو په شان یو هدف لري غواړي ور ورسیږي، خورا زیات خندونه پر وړاندې دي، څه پیغام لري، څه کولای شي یو ځای ته ورسیږي؟
زدران صاحب، لا یکلف الله نفسا، څومره چې زه وړتیا لرم او څومره چې زما په وجود کې انرژي ده، زه به نه یوازې ښځو ته بلکې د افغانستان نارینه او ماشومانو ته، ټول ځورېدلي ملت ته، څومره مې چې واسطه او څومره چې زما سهم دی د خدمت، زه به هغه ادا کوم او د خلکو لپاره به کار کوم، او هېڅکله به زه د خپلو شخصي اهدافو لپاره کار ونه کړم. زه دا ژمنه کوم، نه پارلمان ته تلل غواړم او نه کوم بل پوزیشن غوښتل غواړم چې هغه په کمپاینونو ترلاسه کیږي، بلکې زما هدف دغه دی چې زه ځورېږم چې کله یو بل ځورېدلی وینم.
نو ستاسو په څیر ګڼ نورې میرمنې نجونې شاید ځورېږي له ورته حالت نه، او دوی غواړي له دې حالت نه ځان وباسي، څه لارې ورته شته؟
لومړی خو زه کله چې یو څوک زوریدلی وي او یا پستون زکی وي دوی خپل د ځان لپاره ممکن ډیر څه ونشي کولای، خو زه د دوی څخه غواړم او هیله لرم چې دوی باید همت له لاسه ورنه کړي. او په زمن کې زه د دوی له محترمو کورنیو څخه، له نارینه او څخه، له ورونو څخه، له خواندانو څخه د دوی څخه هیله لرم چې تر یو وخت د دوی ملاتړ وکړي او تر شا یې ودرېږي او باور ورباندې وکړي. کله چې باور ورباندې وکړي زه مطمئن یم چې د دوی باور نه ماتوي. که باور یې مات کړل او زما کور ته درشي زما دروازه دی
وټکي. زیاته مننه محمود تقوا په خبرونه کې لګډون چې دوی مخکې کې خزي په څیر په دې خبرونه کې را سره میلمانه وي. ستاسو له فعالیتونو کارون نه مننه اوردونکو، له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې راسوي. خیر اوسئ.
بلې
اکرام صاحب خبرونه کې څه نوی رپورټ او خبر لري؟ ترنډرکو د خبرونو وخت سره سره ووریدله. میلمانه نو مننه اکرام صاحب را باندې.
ډیر زیاته مننه زدران صاحب. درنو دوستانو، د تازه خبر لرو د فراه ولایت را رسیدلی راپورونه وایي چې دغلته د سو ولسوالیو په بیلابیلو امنیتي پوسټو باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه کړي. په یو شمېر سیمو کې لا هم جګړه روانه ده. دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوختي. همدا اوس سره سره سیمی زموږ خبریال احمد شاه فطرت تر ټلیفون په لیکه دی. فطرت پر راته نور معلومات راکړي. فطرت صاحب، ستړی مشي، مهرباني وکړه جګړه په کومو سیمو کې روانه ده او د تلفاتو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو وویل، تېره شپه وختیان د فراه په درو ولسوالیو کې ډېره درنده جګړه شوې ده. لومړی د پشرود ولسوالۍ د ګجګین په کلي کې یوه امنیتي پوستې سقوط کړی دی چې امنیتي چارواکي وایي په دغه امنیتي پوستې کې د 50 په شاخوا کې پولیس وژل شوي. خو وسلوالو طالبانو بیا ویلي چې تر نو څنو دوی دلته دې په خبره چې له منځه وړي، دغه امنیتي پوستې ته هم سقوط ورکړی. بله جګړه د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ د کنسک او څنګ سیمې ته وایي چې دا د فراه پر روز لوی لارام ده او ډېره مهمه سیمه ده. دلته هم د اردو ویلي پر دوو پوستو بریدونه شوي چې په دې ترڅ کې هم ویل کېږي چې د ووتنو په شاخوا کې عسکر وژل شوي. خو وسلوال طالبانو بیا د دې شمېر لوړ ښودلی دی، امنیتي چارواکي نه تاییدوي. همداشان بله جګړه د فراه ولایت د خلیکا ولسوالۍ کیسه وي ده چې هغه ولسوالۍ د ایران سره پر پوله پرته ده. ویل کېږي چې د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې برید کې هغه وسلوالو لاس درلود چې د ایران د خوا دې په خبره راغلی وه. البته وسلوالو طالبانو دا خبر نه ده منلی. د فراه د والي بیان د ناصر مهری په ټولو پیښو کې تر اوسه پورې د 12 تنو پولیس او بلیوتو سرتیرو د وژلو خبره تاییده کړې ده.
فطرت صاحب، اوس هم جګړه روانه ده که څنګه؟
د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ په یوه سیمه کې څو شېبې مخکې هم چې ما خبرې کړې دي جګړه روان ده. خو په نورو سیمو کې وسلوال طالبان څه بولي تر اوسه جګړه نه ده ښودل شوې. یعنې په ټولیز ډول د فراه ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او کله ناکله جګړه ته دومره نږدې کېږي چې په ښار کې هم غږونه اورېدل کېږي د جګړې. اوس هم د پشرود ولسوالۍ چې د ښار په 15 کیلومتره کې پرته ده، هره شپه د جګړې شاهد ده او دلته په ښار کې هم
ډېر زیاته مننه فطرت صاحب. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د فراه ولایت په درېو بیلابیلو ولسوالیو کې په بیلابیلو امنیتي پوستو باندې تېره شپه وسلوالو طالبانو بریدونه کړي او په یو شمېر سیمو کې لا هم جګړه روانه ده او دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادا موجوده ده. په تیر کې هم نږدې 15 میاشتې وړاندې دغه ولایت د درنو جګړو شاید وسلوالو طالبانو د فراه خار باندې ډله ییز بریدونه وکړل او د دغه خار یو شمیر سیمې یې د څو ساعتونو لپاره تر خپلې ولکې لاندې راوستې چې دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله هم ورسېده. فراه هغه ولایت دی چې له ایران سره ګډه سرحدي پوله لري او چارواکي ادا کوي چې دغلته جنګېدونکي وسلوال مخالفین نو ته د ایران نه وسلې ورکول کېږي. اوس هم نیمه نړۍ خپرونه لرو، دا خپرونه به اورو او دغه خبرونو په اړه به په نورو خپرونو کې معلومات درکو.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوې ده.
زلفه غفاری ما د میدان خار اوسنۍ خارواله.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. سلامونه.
د نیمه نړۍ خبرونه په بادغیس ولایت کې د مسؤلینو او خلکو لخوا د خزو هیر شوی ژوند ته ځانګړې شوې ده. تیر څوونه د بادغیسی خزو لپاره ښې ورځې نه وي. د تیر په څیر د تاوتریخوالي شمېرې بیا هم پکې لوړې دي او ډېرې قربانۍ واخیستې. ولی د بادغیس ولایت د خزو ژوند له تاوتریخوالي ډک دی.
غږ نه اوري، څوک مشکلات غږ نه اوري.
اصلي ستونزې کلتوري باورونه، امنیتی ستونزې او که د مسؤلینو بې پروايي ده.
هغه حقوق چې باید خزو یې هغه حقوق ته قایل نه دي.
خوب اوریدونکو، زه سهار ګله میرزا یم او په دې خپرونه کې په همدې موضوع تمکیږو چې زما همکاري فرشتي غنی پرې یو راپور هم برابر کړی دی. د خپرونې په لړ کې به د ټولنیزو چارو له کارپوه سره مرکه واورئ.
بادغیس د هیواد په یو کوچنۍ برخه کې پروت ولایت دی چې د ښځو د حقونو د فعالینو په خبره کله کله له دولتي مسؤلینو هم هیر شي. بادغیس کې نه یوازې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی، بلکې شدت یې هم پیدا کړی دی او سختې ورځې هغه وي چې ښځې پرې د شوي ظلم له کبله غږ هم نشي پورته کولی او هر چیغه یې د وسلوالو جګړو په اوازونو کې ورکشی. کله یوې خوا په بادغیس کې د ښځو او نارینه وو د سواد کچه ټیټه ده، له بل لوري د ښځو فعالینې وایي د دې ولایت په ځینو سیمو کې له 12 کلنۍ وروسته د پلار په کور کې د نجونو پاتې کېدل عیب ګڼل کېږي او ان کله کله د حیواناتو او ځمکو په بدل کې خرڅېږي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د وروستیو شمیرو له مخې د روان کال راهیسې په بادغیس ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اتیا پیښې ثبت شوې دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د همدغو پیښو په اړه وایي:
متاسفانه په دې تاوتریخوالي کې جنسي تیری شته، وژنه یا قتلونه شته او نور داسې فزیکي او رواني تاوتریخوالي، اقتصادي تاوتریخوالي ټول پکې شامل دي. او متاسفانه موږ د دې اندېښمن یو چې ورځ تر بلې نه هر څومره چې د قانون حاکمیت کمزوره کیږي او هلته د دولت حاکمیت مثلا کمزوره کیږي، هلته ښځو خپل هغه اساسي حمایتونه چې دوی ضرورت لري له لاسه ورکوي. متاسفانه دوی قرباني تاوتریخوالي کیږي په افغانستان.
په وروستیو کې د بادغیس ولایت په اب کمري ولسوالۍ کې یوې ښځې د کورني تاوتریخوالي له کبله ځان وژلی او ورسره په قادس ولسوالۍ کې یوه 9 کلنه نجلۍ د میړه لخوا ووژل شوه او پر یوې بلې ځوانې ښځې د 4 کسانو لخوا جنسي تجاوز شوی. هغه ښځه چې د جنسي تیری قرباني ده فاطمه نومیږي او د پلار د سترګو پر وړاندې پرې جنسي تیری شوی دی. فاطمه وایي د لوی اختر په دویمه ورځ کله چې یې غوښتل د پلار کور ته ولاړه شي، د قادس په یوه لرې پرته سیمه کې چې پلار یې هم ورسره و، د ځینو کسانو لخوا پرې جنسي تجاوز وشو. هغه له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي چې قضیه یې په جدي توګه وڅېړل شي.
پلار مې چیغې وهلې چې د خدای مخته وګورې، خیر دی، ما هم وژنی او لور مې هم وژنی، خدا کار مې له لور سره مکوئ. خو هغوی خبره ونه منله. زه له خره راښکته کړم، کوچنی ماشوم مې په ځمکه ګزار کړ چې پازه یې وینې شوه. کله چې په ما تجاوز وکړ نو فلم بردر یې کوله. ما ورته ویلې چې زه تاسې پیژنم. هغوی راته وویل که چاته دې زموږ په اړه څه وویل تا او کورنۍ دې ټول
وژنو.
له بل خوا د فاطمې د کورنۍ غړي هم له دولتي مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دوی غږ بدرګه کړي او عدالت ته یې ورسوي. شاه جهان د فاطمې میړه د بادغیس ولایت له چارواکو غواړي ژر تر ژره د دې قضیې عاملینو ته سزا ورکړي.
خو سر میراغی چې لوري د اختر لپاره خپل کور ته یوسي، خو په لار کې دغه متجاوزینو می په خزي تیرې وکړ. موږ غریب خلک یو، له حکومت غواړو چې دغه خلکو ته سزا ورکړي، خو که عدالت را سره ونه شي زه هم ځان وشنم، هسي هم لزانه تیریم.
په بادغیس ولایت کې اصلي ستونزه هغه سیمې دي چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او هلته د دغه ډول پیښو عاملین په آزاده توګه ګرځي. د بادغیس ولایت مدني فعاله اغلی شفیقه وایي د دغه ولایت په مرکز کې څه نا څه کار شوی دی، خو په لرې پرتو سیمو کې لا هم ستونزې په خپل ځای پرتې دي.
متاسفانه په ولسوالیو کې د ښځو د سیاسي مشارکت او د دوی د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي د لوړیدو لپاره هیڅ هم نه دي شوي، او له 10 سلنې کمې ښځې له خپلو حقوقو بخبرې دي. خو په ښارونو کې د مدني ټولنو د فعالیتونو په پایله کې د طالبانو د واکمنۍ په پرتله وضع ښه شوې ده. ښځې پوهنتونونو ته ځي، استادانې دي او دولتي ادارو کې کار کوي.
و مغختل پادی تراو د بادغیس ولایت د علماو شورا نظر هم ولرو، خو له هڅو سره سره پری بریالي نشو. په بادغیس ولایت کې که څه هم خزی لڅو کلونو راهیسی له کلتوري، حقوقي، امنیتی او داسې نور ستونزو سره ټکوي، خو د اکثره کورنیو اقتصادي چارې دوی تامینوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی وای تازه به د بادغیس ولایت په قادس، غورماچ، بالامرغاب، جاوند او ابکمری ولسوالیو کې فعالو ښځو ته 190 کوچنۍ ګلخانی، 280 کورنۍ باغچې، 40 د الویرا بوټي د کښت ګلخانی وسپارل شي. ورسره به 170 ښځو ته د غذایی موادو د پروسس وسایل هم توزیع شي.
په بادغیس ولایت کې ډیری ښځې د سبزیجاتو تولید په برخه او په مالداری لبنیاتو په برخه کې اساسي رول لري.
د دوی دغه تولیدات فروش هم لري یا بازاریابۍ دپاره یې تاسې کوم څه کړي؟
د مونږ یو پروګرام ده چې نشلپی نومیږي، هم په بازارموندنه کې فعال ده او هم په پروسس د سبزیجاتو او میوهجاتو کار کوي.
که څه هم بادغیسی ښځې اکثره په پټیو کې کښتو کار کوي او څاروي د څرولو لپاره ځمکو ته بیایي، خو له دې لارې ګټل شوي پیسې د میړونو جیبونو ته ځي.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وښودسېودربولم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
د بادغیس وسودونکو او نور عام خلک په بادغیس کې د خزو د وضعیت په اړه څه نظر لري؟ راځي سینه ته غوښ شو.
ولا حسین یما د بادغیس ولایت وسیدونکو. د بادغیس ولایت لوی ستونزې اول د بیسوادي ده، ځکه هغه سواد درجه ټیټه ده. هغه دا درک نشي کوي چې باید خپل خزو یا خپل خویندو میندو لپاره کوم حقوق دو قائل شي.
ملاخیل مګه خپل بادغیسو مګه تمام ورځ په بډو کې کار کول نه چاته ارزښت لري نه. دلوتی باید په خځو ته هدایت وکړي. مشکلات څوک وزنې، څوک تخته، څوک نه وسره کوي، بس خپل سر دي غږ نه اوري، څوک مشکلات غږ نه اوري.
نمو ولا جانا دولتي مامورین ته باید د لاسي پختنه به کې باسمو کې څنګه ځای کې زلم جاته د لاسي پختنه کې داخله کنه ورځي نور مو جاته کې دیور سي پختنه کې ته تاسو باندې تقریبا ته جاته دا زلم جاته کېږي.
خوګوریدونکو په بادغی سولت کې نه یوازې کم انجونې د خونځي لارې پیژني، بلکې ډېرې ماشومان انجونې په جبر او زور سره ودیږي. جنسي تیری پرې کیږي، په زور بیول کیږي، خرڅول کیږي او د مرګ لمنه نیسي. د خزو بلنی وکړه دا چې مدني ټولنې، د خزو مدافع بنسټونه او دولتي ادارې خپل دند سم سرته نه رسوي. خو اصلي ستونزه چیرته ده؟ ولې د بادغیس او خزو پر وړاندې تاوتریخوالی ورستر بلې ډیریږي؟ که په دې ولایت کې خزی له سختیو سره مخ دي، د ژوند ښه کېدو لپاره هم کار شوی دی او کنه؟ په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی د هیواد د غرب زونو سودونکي او د ټولنیزو چارو له کارپو احمد سیدی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
سیدی صاحب، ډیر زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې که په دې وغږیږو چې ولې په بادغیس کې د ښځو ژوند له خلکو او مسؤلینو هېر شوی دی او تاوتریخوالی هم ورځ تر بلې هلته ډیریږي؟
یوازې په بادغیس نه دي، په غور کې، په بعضې ولایتو کې چې لرې دي، دا مشکل شته. د دې لپاره چې د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت، حقوق بشر، هغه وزارتونه چې د ښځو دپاره، د حقوقو دپاره کار کوي، زیاتر توجه مرکز کې دي، په کابل کې دي، په هغه شهرو، په هغه ولایت کې، لکه په کندهار کې، لکه په مزار کې، لکه په پروان کې، لکه په جلال آباد کې. اما هغه ولایت چې دورافتاده دي، د دولت هم توجه نه ده، داغه مسئولین چی دی هغه هم توجه نست، حتی نهاد نست، حتی دفتر نست. بیارن افهام و تفهیم و هغه فهم چی باید دخل ده حقوق ده پاره وی هر ترویش نیرسوی دی ده پاره خلق تیاره پاتی دی بیانو ظلم و استبداد زیاد ده دولت ملامت ده. باید دولت دوم بچه پا کابل کی یا پا قد شروع که توجه کی حد یقل 50% پا حق ولایت پا حق رسولی پا حق کلی چی تروس بدبختین خزو پا مقابل که روان ده هلتم توجه
دستی چه فکر کوئی؟ آیا دقیقه تاوتریخوالی جیر شوی دی که دیر شوی امده دلائل یه چه که دلیشی؟
لپخان خشونتون زیاد شوی مخصوصا پا بادکس که وجل و تکولو دا یا بدبختی ده بادکس داشته چی یو تعداد پارسیوانان یو تعداد پختانه دی زیادتر بایی چی دا به دیل دا بیانو دا لمون پیغور دا مون لنگ دا بدبختی دا خبره دا دیده پاره خزو تو
دو خخلی سیدی پا دست حال که چی ده خزو مدافع بنسرطون مدنی طولنی او دولتی داره هم حال تفعالی دی بیا هم ولی تاو ترخوالی دیر شی
اکثرا ده خزو ده دفاع ده پاره نمایشی دی مثلا یو محفل ده خزو ده پاره برگزار که قطان مشران تور وزران هم چی روش یو خزی نشته پا محفل که خزی ها پا خارج کدی یا نن که چه خبر خزو تو محفل که راولی اما ده نور خزو ده پاره خد چک چک کهی ده طول نمایشی دی باید منگ دی نتیجه تورست چی خزه لمن خورده لمن مورده لمن لورده لمن فامیل ده لمن ده وجود یو جز ده تر هر وقت پوچی ده فرهنگ مرواج دستی ده بدبختی مخصوصا پیدی باره که باید علماء ده مسجد منبر خبری بکی خیزی فعالی بی اما چون مشکلات امنیتی هم زیاد دی بدبختانه حقم مثالی مذهبی سنتی پی جامعه که ده بدبختی تر روز پاد
خبرودونکو په دې سره د نیمې نړۍ خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې وه او ما سحر ګل مرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا مو خدای مرسته.